روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځم. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونه ته راغلست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت هم دا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که ووایو چې په وروستیو پنځو لسیزو کې ناامنی وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
احمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکو د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو پنځه لسیزې یادې کړې. پنځه لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د پنځه لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې پنځو لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د مالپاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم کې دقیق درته ونه وایم، نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي، د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-45 کاله پخوا کېدل، او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګورو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې، دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتراته په 1900 کال کې د دې لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین وو چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وخامت ته بیان کوم چې کېدې سي دې تعجب وکي تاسو او موږ نور او
ډاکټر صاحب بخي زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې باب خبري وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې داوس د کوم ناروغي لپاره ډاکټرانو سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کوتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په هغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل، یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1928 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوسمهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي، او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا، د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی شم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي، یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغۍ دي.
دا اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ او دي 15 دي، لاس دي څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره نه کومه ډیر لاس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي، او زمونږ لکه هغه مین دي چې د امیندواری په عمر کې د 15 تر 49 کال پورې چې عمر لري، نو هغه خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د 50 کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپل روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه هغه موږ کله چې بیا د وی دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو، نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه د منګر غټه ستونزه ده. که چېرته یعنی زه تاسو ته ووایم کنه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده که چېرته ټول د موږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکمي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې 90% په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان خیو بخی؟
دا د 15 کالو نه ختم
دغه وضاحت ورکي، او دغه وضاحت ورکي کورنۍ او ته میندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم واکسینونه وکي حتمان.
تکل سے تاسو ته باید وایم چې دې کې ډیر مهم واکسینونه چې دي څنګه ټول نه لومبه واکسین چې دې او ډیر خطرناک ناروغي ما سره وړي دا ناروغي چې دا واکسین یې ډیر اسانه دغه ناروغي کنټرول لې چې هغه ته مونږه البته دغه په طبي سلاور ته هپټایټس بي وایو خو لکه مونږه په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایي
تور زیړی ها
نو که دغه ماشومان چې کله نوې وځيږي د دې بدون فوران ګوستا تر دوله تر یوې ورځې پورې ان پلی ستاتو پورې دا واکسینونه ماشومان ته وړیا ډول په ټول روغتیا مرکزونو کې تطبیقیږي ګوري دغه تور ځای لري چې به دغه تور ځای لري چې به دا ماشومان ته دومره خطرناک دي چې د یوې خوانه یا ماشومان ژوند اخلي یا په تل پاتې مالیه تختکوي او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه نو پاینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د زیګر چې دی او ټول وژن کې دي
د
همدغه میکروب نرامت کوي
یو د تور زیړی یو د تور زیړی واکسین دوهم
بیا د تور زیړی واکسین د بل ګورې دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي د دې واکسین ورته پامه غول او ورځ باندې کیږي د بل خوانه پولیو خو ګورې ټول نړۍ د منځه وړي دا لبا د مرغ چې د غزمنګ په جغرافیا کې او د غزمنګ وړې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم د دغه ناروغي سره لاس ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مخ باندې د دې تل پاتې معلولون کې ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړي بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت تور تیږي بیا په دې کې یو پچکاری دی یو واکسین دی په هغه کې به پنځه واکسینونه کېږي او ځلې ماشوم ته یو څه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې پنځه داسې خطرناک ناروغي دي چې هغه وګوره زه تاسو ته وایم چې دا ډیفتری ده دا ډیفتری ستاسو د ستنه باندې یو دمی ماشوم مړ کیږي خلک په دغه نه پیږي مګر هم دا ډیفتری ورډلې ته په لخوانه غتوره تخله چې ورته وي اوس خو لګه کوم څه وي د دې واکسینو د برکت په خپل ګوري دا ضروري خبره و ټول خلکو بداتي رو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه ته خلک چې وا حتمی تر درې میاشتې تلور میاشتې پورې باندې ما شو خټو خبرې ما یو به دا غبه وک نو ما په خپل په کورنۍ کې هم دا تجربه کړی په خو وختو کې چې ورسینونه نو او دا هم ډیر وژن کې ناروغي ده او د دې ترڅنګ نورې ناروغي دي لکه تیتانوس کوري دا دومره خطرناک ناروغي ده
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری تور ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وايي پینځه ناروغي مخنیسي
تور جړې پکې دی بل یو هب ورته وي هموفیلس انفلوئنزا بي دا یو د څه خطرناک بکتریا ده تکل سه مو
زه هم کې لګ د څه په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر هم منظم پایلو کاو چې یو دی د پولیو واکسینو یو دی توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جړی او همدارنګ د غهب
شره هم باید وي
شره خدای ته دوست لري ما شره چې به شره ګوري تکل سه محترم دغه واکسینونه چې دی دا په اول عمر کې کیږي کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي خو شره به چې به نه همیاشت پوری چاته نه وي نه همیاشت پوری هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستې هغه په طبي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر نه همیاشت پوری اغه ماشوم د دې خطرناک ناروغي نساتي نو کله چې د ماشوم عمر نه هم نشته ورسید د پدغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقیږي نو دغه د شری خو تاسو خپل واوري د شری یعنی باور کوي په خو وختونه کې یعنی زه که تاسو د دې شری د وخامت او د دین لکه د ټولنې هغه دار چې و نو هغه درته دوه مخو مخامخ نه استي خود ما خبرې کړې تاسو اوري باور کوي چې زمونږ په کلو کې بداتی کدی امور نه بچا پښتنه وکړه چې مورجان تاسو اولاد دي نو هغه ورته هغه اولادونه پښمار کړه وستل چې هغه به شریعت تیر کړو او هغه چې بشری نه تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل دي د بشری نه دي تیر کړي نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رنواخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي و او د دې په څنګ کې ګوره اوس مهال نه کمرغه په افغانستان کې ګوره دا کووید نه مولس دا ناروغي و د دې خو به خامات او چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولر دا ولا یو ګورو کې به کروب د چین د وهان په خار نه سر را پوت ک او په دومره شته کې ټول نړۍ ونیوله او په ټول نړۍ هغه اقتصاد د رکود او د زوال سره مخامخ ک نو دا میکروبونه چې دي ډېر تاریخي پوری دا کورونا خطرناک و زما خپل په یاد دی باور کړم چې دا د کابل کې د شهر دی کارتینو په اول سره کې استوګنی ما یعنی د دې کوچې یو سرتا او بل سرتا په د جنازي د لپاره خلک راټول شي یعنی هغه مې
د ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دی دا لطفا یو ټول معرفي کوي ما وریدل تاسو نه چې پولیو دی د توبرکلوز یا سل یا د نریرنز هغه دی واکسین دی د دوا د فتری مو یاد کړه تور تور ټوخله مو یاد کړه د څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپک تایتانوس
او شری یو بل دا اقالات منستر اوړي نسناسې منستر اوړي روټا وایرس ورته وي باور کوي دغه واکسین ته خود د ولاسي سلام کوم
روټا
دغه واکسین د ماریفینه د روټا واکسین د ماریفینه په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان ډېرې ناروغي لکه بل مړ کېدل اوس مهال چې دغه واکسین د واچوي د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالات نه د مړینو او د دې د اختکېدو کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعار دی چې واکسین ژوند غوري همدغه سی زه په ډاډ ویلی سم چې دا تاسو ویلی سم چې دا درملنه چې دا د وقایا یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی او هر یو یو افغاني چې په دغه وقایا یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفیږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل ځای او دا شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټول میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دوی دا حق دی په خپل وخت ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پوهیږي او د ما د تاسو د رادیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته کورنۍ ته د ټولنې مشرانو ته همداسې مونږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنۍ ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د پنځو کالونو څخه یې هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي
ځینې نورې مریضې هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وای کنه د دې بل ډول هپاتایټس ا هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي
د هپاتایټس ا لپاره واکسین هم شته او دون خطرناک هم نه دي هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ تاسو به تیر کړی ما به تیر کړی ما اولادونه به تیر کړی یعنی ډیر عادي تیریږي داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري خو دغه هپاتایټس بي چې دی ګوري دې تک د کینسر ناروغي وی هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده ځکه چې دا ډیرو پیښو کې دا هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلیږي او کینسر خو تاسو پوهیږئ چې علاج دی بیا د ذکر د کینسر ډیر مشکل دی ډیر په ندرت نه خلک رغیږي
bale
ولا لا یم دا واکسین دی چې
او نور ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي مثلا د والګیا انفلوئنزا بلا بیل ډولونه دي سینو بغل مونږ ورته وایو کنه د دې لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې جمعي دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو پی خلک ډاډه نه دي ځکه بې وزلي ده. د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د ولګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د ولګي واکسینونه؟
تکل سے محترم ډیر خټو کې تری اشاره وکړه. الله دې تاسو رډي شو کې چې دا غسی د ملت او د دې مصطفات ټولنې غم در سره دي. نو زه به هم درته په خو الفاظ کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي دا هم ډیره خطرناک ناروغي ده. خطرناک هم ده او د بلې خوا نه ډیره زیاته زر خپریږي. تاسې په سرعت سره دا خپریږي چې بیخي د هیڅ چا لحاظ هم نه کوي. په کورنۍ کې که یو یو وګڼه چې هغه کورنۍ یې ټوله اخته کړله. خو ګورئ د دې دپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ډي. دغه ټولې په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېره اسانه تېری چې هېڅ پرې پوهېږم نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوچلۍ معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته. په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټولو افرادو ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی. خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنې د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای سم دا انفلوئنزا واکسین خو نشته. خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین.
نو تکل سے محترم تاسو باید یې خپل درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته. خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی رنجه او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي یو نه مړه نری غوندې ټبه به هم ورته رایي. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شی کوي؟ دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې ده دا تخنیشکی دا دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي. په دغه زخمونو باندې بیا بکتریا حمله کوي. دغه د نوموکوک بکتریا پرې حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پرې حمله وي دا اول قدم کې دا رسمي درد پیدا کوي. په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا داسې یو حالت دی چې د بدن کې لکه ناروغ کې تبه ډیره زیاتیږي. تنفسي سری کیږي ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بلې خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بلې خوانه دغه ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم داسې په رنګا شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بلې خوانه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناکه شي. حتی دغه د ملا تیر ته سرایت وکړي چې هغه تر میننجیت یو ډیره بله خطرناکه ناروغي ده. یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کړي. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او وژونکې ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی. خو لنی کمرغه چې د دې په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده، او ماشومان په کې را بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 20 کالو نه زیات وي، او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنې تنفسي ناروغۍ لري، اسما ورته وایي، یا سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان، نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د نموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو ژمی یا خو د دې سپارښتنه داسې ده، د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ژمي د راتلو نه د مخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دې وخت کې هغه خلاق معافیت تولید کړی،
یعنی په میزان، زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دغو میاشتو کې.
او بیخی تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي، ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګوري د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې وه. دغه هم په ځینو کې ډېر په اسانه خپرېږي، یو څوک چې واکسین یې نه کړی او یا هم ناروغي د شری نه تیره کړي، نو حتما دا حتمي ده چې په ځینو کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بلې خوا نه دا کنه خوشي بل ناروغي چې دا غشنت خوله ده، دا غشنت خوله هم په ځینو کې ډېر لکه په سرعت سره خپرېږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب
وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصوصا ښځو د خپل هغه فزیکي هغه لمخې جوړښت لمخې ډېرې زیانګالې دي د مریضۍ او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بله، دا نوم کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دا د 50 کالو پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي، د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته لري. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي، او نوموکوک مرغه چې
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروری واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ بل ډاکټر سره هم خبرې دي، ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نورياس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروری دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ کوم لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاري کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخې؟
بي ټي په نامه باندې، بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی.
او بخې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دا واکسینونه چې دي، د 15 د امیندوارۍ په عمر کې چې کوم میندې کوین د قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کې، یا د ماشومانو د ګډه باندې یا فرزند د هغه نو د زیګون نه وروسته، دا هغه دا واکسینونه چې دي د دوه ډیر زیات کټور واکسینونه دي، او دا پیندل ولې په ټول عمر کې کیږي. فرضاً کمن دا واکسین تطبیق شو، یو میاشت بعد دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد، او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور د خور د واکسین ټول دوره پوره کیږي بشپړه کیږي او د ډېر خطرناک ناروغي مخنیوي کېدلی شي. د بل خوانه تاسو ته یو وضاحت کوم کوم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او موږ د دولس کالونه پرته هم لکه ماشومانو لویانو ته تطبیقیږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټول روغتیاي مرکزونو کې شته.
ډېر ښه ډاکټر صاحب.
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هیوادوالو نن هیله تمه ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
واخلي. مننه مننه. کلن راته وایاست چې تر 15 کلنې پورې جونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه جونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي له 15 نه تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا ماته تاسو ته دا 15 کالو کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي او بلوغ د هغې علامات داسې ده چې ښځو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې کولونه دا چې نظافت کې صحیح ډول سره نه مراد کیږي، دا چې لکه د ټوکو له تونه استفاده کوي چې هغه غولي ملوثي په دې میکروب باندې ککړي، نو موږ هم دغه د خاطر دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو. یعنې که هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا میاشتنی عادت پیراجي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی را پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کیږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناک ډېره خطرناک وزن کې ناروغي د باور کوي خو دې تاسو مې سي یعنی کته دا شي به دې خطرناک او دې ځکه علاوه څه تاسو ته ویم چې دې شي به د پاکستان باندې
مننه مننه
کورنۍ اصلاح شي
مننه مننه. همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یو دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته مېرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، په کار دي، نه دي په کار؟
کار خو ډېر ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي. کول به امر راځي زموږ په سیستم کې نشته دی او چې تاسو شخصي ډول سره کولای شئ د تلوي د نه تلوي کې 15 کال نه وروسته د وجود معافیت د ډیرو ناروغیو په وړاندې کمیږي. نو دا د نوموکوک واکسین نه هم دا چې ما تاسو ته ویلي چې تاسو په بازار یعنی په شخصي او فری مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلونزا واکسین هم شته. دا هم ضرور دی یعنی که دغه د زمي د راتلونه د مخه یو دوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نشته دی.
تیره مننه له تاسو نه قدر منو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشروع چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدر منو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې نښته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، تدبیر د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي وباندې به
کوشش کولای شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفری دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه مړ شوی دی. منګ استاد تقریبا سالويخ په زوس کال د مخه د دې اوټ بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده، تیتانوس زد واکسین ده تاسو پویږي هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز، او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلې، او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري، یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی. دا کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلې لاره د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وځ هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نه نړۍ ته ګواښ نه وي او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې منګ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سردخونی دي لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه موږ لرو د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځي بے کیفیت کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي، او که په خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي، بعضي ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلګ اختلاطات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی نو منګه د واکسینونو د پټبیک کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي نو کېدای شي د هغې ساحې د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کېږي د اپسې یا دانه د دې سبب شي نو دغه اختلاطات پکې شته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و کی خوشبختانه منګه د دې پیښې
افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګېرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکو یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
Hey, when I'm in a clue, mash na, di bi a ba na sara. Hey, de che gir zum, hey, when I'm pa guno. Hey, when I'm in a clue, mash na, di bi a ba na sara. Hey, de che gir zum, hey, when I'm pa guno. Hey, when I'm in a clue, mash na, di bi a ba na sara.
چاد شوخ نظر دے پارا پغلوں گرزم نہ خرارا چاد شوخ نظر دے پارا پغلوں گرزم نہ خرارا مت دے غورا ببر سرس دیکھے وانا سرا میں دے چھے گرزم رہے ونے پغلوں میں ونے مینے کلو ماشنا دی بیا وانا سرا دلے ونے مین دلاسا مستن غم دغرا دے پاسا دلے ونے مین دلاسا مستن غم دغرا دے پاسا تے تصور پتال جنگے گم لگ پھل جانو سرا دے چھ گر سن لے ونے پغنو دے ونے مین کلو ماشنا دی بیا بانو سرا چر سمے بنے پگن مین کے دوم رب پروایا خوشحال پسرا مین کے دوم رب پروایا خوشحال پسرا مین شور میں لگے دل آسمان سرا گر سمے بنے پبن شور میں لگے دل آسمان سرا گر سمے بنے پبن ونے میں نکلو ماشنا دی بیا بانو سرا دے شکر سمرے ونے پبنو سیلا بزلا را تجڑے گے ونے سل گئے میں نہ ودرے گے سیلا بسلا رات جڑے گے بلے سل گئے میں نہ ودرے گے آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا بڑے شگر سمرے ونے پبرنا آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا بڑے شگر سمرے ونے پبرنا ونے میں نکلو ماشنا دیا بان سرا
پگرنو د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.